د ماخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زمو حق د خبريږي. د خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلارې نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلارې له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، د ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله ټولنه وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9 تر رسیدلې دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې لرل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغ ماشومانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څل باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې دي. د پاکستان پاوز وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي. پاوز نن په یو خبر پانه کې ویل ځواکونه یې بیګاش په د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوي. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د بلوچ بیلتون پالو په ګډون ځینو نورو وسلوالو ډلو د پاکستان پر پوز د بریدونو پر منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیگانې شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 18مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 19 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه. او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تلن، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټویټر ولیکل چې 13 اونۍ د جګړې په لومړۍ کرخه کې وضعیت ستونزمن و، خو د دوی په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځي دفاعي حمله د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. دازما حق دی خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. د ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د تړون لسم ماده حکم کوي چې هیڅوک باید تر هیڅ عنوان لاندې له زده کړو لری پاتې نه شي. د بشري حقوقو د نړیوالې لامی شپږویشتمه ماده هم وایي هر څوک حق لري چې له زده کړې او روزنې برخمن واوسي. افغانستان هم د ملګرو ملتونو دغه لامی او تړون هغه مهال منلی، خو نږدې 22 میاشتې کېږي چې پر افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع شوي او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې دغه بندیز موقتي دی او پر نوي تعلیمي نصاب او د پوهنې پر یوې طرحې کار کوي، خو تر اوسه څرک نه لګېږي. دا هغه موضوعات دي چې نن به یې په خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د پرزیدل جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي شینکې کړو خیل د واتس اپ لاري را سره وصل ده او د غراز به د حقونو د حقونو فعال قمر نیازی هم را سره وصل شي. زموږ تخنیکي همکار وای چې دواړه میلمنې له موږ سره وصل شوي دي د واتس اپ لاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اغلی کډوخیل تاسو ته در شو د ملګرو ملتونو د تړون لسمه ماده چې افغانستان هم دغه تړون هغه مهال لاسلیک کړی دی او منلی دی حکم کوي چې نجونې باید په ټولو برخو کې او ښځې باید په ټولو برخو کې فعال ونډه ولري په ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي برخو کې. خو که راشو دا د زده کړې موضوع ته چې نن ورځ ډېره ګرمه ده ولې تر اوسه پورې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي دي؟
سلامونه تاسو ته د پروګرام محترم اوریدونکو ته هم دارنګه محترم ملمنی ته معلومدار بین ملی مختلف اسناد شته دی چې په ټولو برخو کې د انسانانو د برابري باندې تاکید شوی او هغه حق چې نارینه ته ورکول شوی هغه حق هم ښځو ته ورکول شوی که هغه سیاسي حقونه دي که هغه اقتصادی حقونه دی که اگه اقتصادی اینه هر برخه که او هر نوع توپیری چلند یا تبعیض دی خزو بغراند پا هر شکل بندی وی اگه هم منشه ویده. خب متاسفانه پا افغانستان که زما پا ان بنده لدغه دو میاشت و میاشت و ناره پا دیخوا دی افغان و میرمن سر مطلق دی جنسیت پا لحاظ بنده یا توپیری یا یا تبعیض ایزی چلند یا برخورد کیږي سه هغه ډیر مهم او بنیادی حق چې اسلام پیغام په اقرا باندې شروع شوی خو متاسفانه دغه په خلاف باندې دغه اقرا کلمه د افغانانو جنو لپاره نور منی شوه ده او ختمه شوه ده چې زما په ان باندې فقط د جنسیت په لحاظ سره او توپیری چلند کیږي باوجود چې په بین المللي اسنادو کې چې افغانستان هغه منلی دی ملحق ده یا او د بین المللي سازمانونو غړیتوب لري او مسؤلیت لري چې په خپلو ټولو قوانینو کې د دغو اسنادو رعایت وشي او احترام وشي او ځای په ځای شي که او همدارنګه موږ یو اسلامي مملکت په اسلام کې دا یو بنیادی او اساسي حق دی بلکې دا یو په دې باندې تاکید شوی دی حتی دا انتخابي نه ده باید هر څوک د زده کړې باندې امر شوی دی خو متاسفانه دغه په خلاف باندې په افغانستان کې د دې په خلاف باندې چارواکو له طرفه مبارزه روانه ده او هر نوع تلاش دی په خرج اچوي تر څو پورې دا حق له افغان ولس څخه واخلي.
ډیره مننه د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. اغلی نیازی، طالبانو دغه کړنلار یا دغه تګلاره چې د نجونو او ښځو پر مخ نیولې ده ولسم ترې خفه ده، دغه راز ډېرې کیدای شي په اوس وخت کې هم ستونزې زیږولې دي او په لنډ او اوږده مهال کې ممکن ډېرې نورې ستونزې هم راپورته کړي. یوه لویه خلا رامنځته کیږي د زده کړې په برخه کې په تېره د ټولنې نیمایي برخه کې چیرې له نالوسته پاتې شي او په راتلونکي کې ممکن ډېرو برخو کې چې ښځو لوستو ښځو ته اړتیا ده مسلکی خزو ته التیا ده هغه برخو کې ممکن له کادرونو به برخې شو. ولی طالبانو دغه تګلار غوره کړی ده او ګټه یې څه رسیږي دوی ته؟
سلامونه تاسو ته کورخیل صاحب ته او همدا شانته د افغانستان ټول محترم ولس ته ستاسو د راډیو د لارې څخه د تیر اختر مبارکي هم ټول ولس ته وړاندې کوم او زمونږ هغه محروم خوندې ته چې ام دا اوس کورونو کې دي او رادیو تعقیبوي هوري هغوی ته ټولو ته ښه وختونه غواړم. ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې تر هغه ځایه پورې چې مونږ غږونه اوچت کړي دي، مونږ فریاد اوچت کړی، او تر هغه ځایه پورې چې مونږ خپل اساسي حق ده، شرعي حق ده، خدای را کړی حق دوی رانه اخیستی ده، نړیوال قوانین ته دوی غاړه نږدي، او همداشان ته دغه همدانن تقریبا 650 ورځې سولې چې مونږ خوندې د تعلیم څخه محروم دي، د پانتونونو دروازې بند سو، د مکاتبو دروازې بند سو، بیا د کار زمینه سازی چې کوم خوند ته شوی و هغه فرصتونه ترې واخیستل شو، که د واکسین برخه وه، که د نور کورسونه و آموزشي کورسونه و په کلیو بانډو کې د موساسو د خوا څخه هغه ټول بند شو. دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي. اول دا چې تر ډیره بریده پورې ټول همدغه فریاد کوي طالبان چې موږ نړۍ دیوارې په وپېژني، یعنی یو سیاسي معامله ده، دوی د نړیوال څخه دا غوښتنه لري چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني، بیا به دوی د ښځو حقونو ته احترام قایل سي. چې متاسفانه دا باور په دوی باندې نشته په اوسني شرایط کې، چې دا باور څوک په دوی باندې وکړي، دا اعتبار پرې باندې وکړي. او بل دا چې دوی هغه کسان دي، هغه خلک دي، هغه ډله ټپله ده چې همیشه پر مردسالاري باندې دوی ویاړ او افتخار کوي. دوی هیڅکله د ښځو حقونو ته احترام قائل نه دي، نه یې ښځو ته د بشر په سترګو کتلې ده. زه خپله د یو پښتون میشتو سیمو څخه استازیتوب کوم، یعنی موږ په ټولنه کې به داسې و چې کله مریضان به شفاخانې ته راتله، نو ویل به یې چې آیا دې زنانه را سره ده، یعنی ولې زنانه تر تا څه کمی لري، خدای یو شانتې خلق کړی یاستئ، همدغه څه چې تا ته درکړی الله پاک هغه همدغه زنانه ته هم ورکړی ده، ته د الله د حکم څخه چې سرپیچي کوې، نو د نړیوال قوانینو څخه هم سرپیچي کوې، پر هر څه ځان پوهېږي او ځان ناګواره نیسي. دغه اوسنی حالت دغسې یو حالت ده، دوی دغه مرد سالاري ته ډېر ترجیح ورکوي، او یا دا چې دا سیاسي معامله ده.
مننه نیازی اغل کډو خیل کراشتي خبره ته ک افغانستان هغه نړیوال تړونونه یا د بشري حقوقو نړیوال اعلامیا او یا نور د بشري حقوقو کنوانسیونونه لاسلیک کړی دی او هغه ته متعهد دی. طالبانو هم ویلي چې دوی د همدغه نړیوالو اعلامیو یا د نړیوالو میثاقونو یا کنوانسیونونو هغه برخه مني چې د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي، له شریعت سره اړخ لګوي. کراشه دی زدکره موضوع ته آیت افغانستان کې د زدکره د همدې ټولنې یو ضرورت یا اړتیا نه ده، که لدې خبرې تیر شو چې دا یو نړیوال حق پیژندل شوی یا منل شوی حق هم دی، آیا په خپله افغاني ټولنه دې ته اړتیا نه لري چې باید ښځې زدکره وکړي، نجونې زدکره وکړي؟
کاملا ګوري، څنګه چې ما وویل چې اسلام دا یو اساسي او بنیادي حق د زده کړو د تعلیم ورکړی ده، صرف نه د دینی تعلیماتو بلکې مالدار هغه تعلیم چې دوی وکړی سي پس خپل ژوند او روزګار په مخ بوزي او خپل روزمره مشکلات پرې حل کړي. یعنی اسلام یو اس نو ممانعت نه بلکې اته امر پې کړل چې باید دوی زده کړه وکړي. راځو چې د ښځو تعلیم څومره د افغانستان لپاره مهمه ده، صرف نه دا چې د ښځو لپاره، ځکه چې ښځه په ټولنه کې خورا زیاته ونډه او مسؤلیت لري، ځکه چې نه تنها چې د زده کړې او د پوهې ضرورت خپله یو انسان ته، فطرتا انسان ته ضرورت سي هغه څومره په مسایلو باندې آګاه سي، څومره مسایلو باندې برلاسي او څومره پیاوړی سي یو انسان، بلکې د هغې پیاوړتیا د هغې ځواکمنتیا څومره په کورنۍ باندې تاثیر لري، ځکه چې ښځه په کورنۍ کې اولی مربی استاد یوه ښځه د یو طفل هغه د شخصیت بنسټ ایښودونکې یوه ښځه ده، که چیرې یوه مور یا منوره وي یا عالمه وي پوهه وي هغه کولی شي د خپل ماشوم روزنه په هغه شکل باندې وکړي تر څو پورې هغه یو مفید انسان په ټولنه کې سي. یعنې د دې پس هغه تعلیم څومره اهمیت لري د دې نسل د روزنې په خاطر باندې، د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا او نه تنها د کورنۍ بلکې د مملکت په اقتصاد باندې د ښځې کار و فعالیت او د دغې ونډه څومره مهمه ده. یعنی کچوری و خزا باسواده کیگی نه تنها چه دخپل باسواده کیگی بلکه و کورنه دیده لبرکات روزل کیگی او پیاوری کیگی او یا مثبت کورنه با طولنه تتقدیمیگی او دیگه کورنه اوانده با پا طولنه که پا خپل چاپریال که امدارن پا مملکت که با چمره مهمه یعنی دی و نارینه دی تعلیم نه دی خز تعلیم اهمیت خورا مهمه دی پا همدی خاطر چه د ښځو تعلیم نه تنها چې د دې دپاره بلکې د مملکت د په ځان بسه کېدو په خاطر د مملکت د پرمختګ په خاطر ډېر مهمه ده او باید چې افغانه ملکۍ چې نن یو ماشوم ده د سبا ورځ مور ده او یو با مسؤلیته وګړ د مملکت ته دا ډېر با اهمیته ده چې باید تعلیم یافته شي.
آغلی شنکی تاسو د یوې مهمې کډوخیل د مهمې موضوع یادونه وکړله، همدغه مور ده چې نارینه ټولنې ته تقدیموي او کچېرې مور لوستی وي د ژوند په لومړیو حساسو وختونو کې یو ماشوم ښه روزلی شي، دا ډېره مهمه موضوع ده. نیازی تاسو ته راځو، طالبان استدلال دا ده چې مخکې هغه نظام یا تعلیمي نصاب چې و یا د ښوونې لپاره هغه امکانات د شریعت سره اړخ نه لګول، که هغه ښوونځي و یا د پوهنتونونو چاپېریال و یا نورو، دوی پر دې کار کوي چې د دوی په وینا د شریعت مطابق یو د روزنې چاپېریال نجونو او ښځو ته رامنځته کړي. په تیرو که داسو دا تیرو شلو کلونو ته فکر کوي چې د زده کړې لپاره دغه چاپېریال چې رامنځته شوی و په ټول افغانستان کې، آیا دا مناسب نو؟ آیا د افغانستان د ټولنې د هغه دود و دستور سره اړخ نه لګاو او شریعت اغه احکام په دې کې من نظر نه ونیول شوی؟
د دوی دغه استدلال خو کاملا نادرسته ده، ځکه چې دوی کدا استدلال کوي په کل کې دی ترجمه معاملې نه کوي. د افغانستان په مکاتبو کې ایجاب مراد شوی وو، یونیفرم مراد وو، د ټول افغان نجونو د لپاره سپین ټیکرای وو چې ټینګار باندې سوی ده د اسلامي اصولو پر بنا باندې. نو دغسې په تدریسو کې نصاب کې کتابونه وو او استادان وو، قاری صاحبان وو، پوهنتونو کې همچنان، یعنی ټول په کل کې د دې څخه د دوی د دې استدلال څخه دا معلومیږي چې اصلا خیر مخکې مونږ هیڅ خدای نه کرده مسلمانان نو، اوس دوی چې راغله مونږ مسلمانان سولو، مونږ د 15,000 کلن تاریخ داوا لرو چې مونږ دومره اوږد تاریخ لرو، مونږ د افغانان د اوله مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به وي. نو ته مو نن ولې نړۍ ته په دا رقم بدنامه نوم باندې معرفي کوې؟ او دا په دې ته نه پوهېږي چې ته خپله په دې باندې بدنامه کېږي، یوازې مون غلط نه معرفي کوي نړۍ ته، دا ستا خپله بدنامي ده، ستا د پلرونو، ستا د نیکونو بدنامي ده، ستا د نام و نشان بدنامي ده. ولې مو په دا رقم بې ځایه استدلال باندې نړۍ ته غلطه معرفي کوي؟ مونږ اوله مسلمانان وو او د حواله د اسلامي شریعت پر بنا باندې هغه څه چې شرعي اصول وو هغه په نصاب کې شامل وو، هغه څه چې په مکاتبو کې اصول وو چې څومره وخت پورې هلکان او جنکۍ په یو مکتب کې یوځای، اوس خو بیخي ډېر په دغه تېر جمهوریت نظام کې خو د حول صنف څخه ماشومان په یو مکتب کې وو، جنکۍ په بل مکتب کې وو، صنفونه یې سره جلا وو، مکاتب یې سره جلا وو. نو مشکل درلودل چې بیا کته دا استدلال کوي، نو کله چې تر اتللې قدرت نیول دا تصمیم دی درلودل، لړلیک دی درلودل چې تر ازي او اقتدار ته ورسیږي او کامیاب کېږي او به تبه حکومت پراس کې بقرار لري، نو اتمن تخپل په لړلیک کې باید دا ځای په ځای کړی وای چې په نصاب کې کوم تغییر راوړي، په اصول کې کوم تغییر راوړي، په کوم چې ډېر زر باید دا کار شوی وای، حتی په دوه میاشتو درې میاشتو کې باید تاسې دا کار کړی وای. هغه لیرې پرتو سیمو کې چې تاسې مکاتب خرابول، تاسې مکاتبو ته اور اچول، تاسې نه پرېښودله چې معرف په هغه ځای کې وده وکړي، په هغه ځایو کې به دې هم معرف څراغ بل کړی وای، مکاتب به دې پرانیستی وای. دا یو ښه انګېزه یې هم درلودله او د افغانستان د پرمختګ دپاره یو ښه اوچت ګام به هم وای. او هغه چې ته وایې چې ستا استاپ وینا باندې اسلامي شریعت باندې هم تطبیق کړای وای استاپ استاتر تر وصول پر بنا باندې چې توای چې سما وصول زما شرعي وصول خدا او د جمهوریت داخنه مغه خبر دی پلی کړای وای خو کړای بده وای تا خو دروازې بندي کړلې تا خو محروم کړلې ټولې خزي د ټولنې نیمه برخه دی فلج کړل په کورو کې د کینه ولا دا خو امکان نه لري چې د دې د استدلال ته احترام وسی د دې د استدلال کاملا نادرسته ده.
بله آقای کاروخیل، آقای نیازی هم پخپل خبر کرد اشاره وکرده چه دغه محدودیتونه چه طالبانو وقت لرسید و روسته پر انجونو او خزو ده ازدکری او کار پر برخه که لگه ولی دانه وازده چه دوی حقا سخت دریزی سرگنده بی بلکه پر نریوال که چه ده افغانستان حیثیت و اعتبار هم یو تا یو چه زیان رسه ولی ده دغه راز پر اسلامی نری که هم چې هغه خبرګونونه چې تر اوسه پورې یو شمېر اسلامي هیوادونو من جمله د اسلامي هیوادونو کنفرانس څرګند کړي ویلي چې دا د اسلام سره اړخ نه لګوي هغه څه چې طالبان او هغه تګلاره چې غوره کړې د ښځو او نجونو په وړاندې که راشو دې خبرې ته چې آیا فکر کوي چې یو لوری کوم لوری شته چې طالبان د هغوی خبرو ته غوږ کېږدي تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنو په وړاندې سخت عکس العملونه څرګند کړي دي وایي دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده او یا کله کله وایي چې دوی دا د سیاسي وسیلې په توګه کاروي یا دې ته د سیاسي رنګ نه ورکوي کله دې ټولو خبرو تیر شو داسې کوم یو ځواک شته ده چې طالبان د هر خبره ته یا د هر هغه وصول ته غاړه کېږدي
کاملا اول خو څنګه وایي چې د خلکو زور د خدای زور که ولس لږ ذره جرات پیدا کړي او په سولهیز شکل باندې راپورته شي چې دا له موږ سره زیاتی ده دا موږ نه منو موږ د خپلو بچو لپاره خوانزی غواړو منگا دی خپل بچوی دا پارا کار روزگار غواړو دا اولس دا اوز پا افغانستان که پینزه درسی و شپاک درس میل نکتان تشغیل کبی انو دی کولیسی چه دا بسا مقاومات وی که و دریگه دا غوختنه وکی و موضوع
اغلی کرو خیلی دا اولس موضوع چه تاسو مترکوی گمانم چه تاسو هم ده ملی دزدکت دی ملی کمپاین یا تنظیمون که یاس چه پرون پایل شو لولس نموم دا غوښتنه کړی ده ولس ډیر ځپل شوی نه ده ستاسو په نظر باندې ولس د پورته کېدو توان لري هغه هم په داسې شرایطو کې چې وږی ده
ولس نه چا د جنګ او د محاربې غوښتنه نه ده کړې چې ولس نشي کولی ولس دې مثلا لاړ شي خپل همدغو چارواکو سره د مشران د راپورته شي ځوانان د راپورته شي د علما د راپورته شي دا کسه هر یو مسؤلیت لري ګوتو ته د افغانستان آینده مسله موضوع مطرح ده دلته صرف د خپلو د بچو مقابل کنه بلکې د مملکت په وړاندې د ملت مسؤلیت لري دلته خو مملکت تباه کی او دوی دې مثلا چارواکو سره خبرې وکړي او لاړ دې چې ورته ووایي چې ته په هر نظر هغه څه خپل نظر د هغې کې تو قرارت نه لري اما کله چې ته په ځان د وخت رسولی او ځان تعقیب کړې د دلته ته د ملت وړاندې مسؤلیت لرې چې دا کار نه منل کېږي یو
اغلی کډوخیل کړه راشو دغه ولس یوازې په ښارونو کې نه محدودېږي بلکې له ښارونو وتلې په لرې کلیو او بانډو کې د ولس ډېره برخه ژوند کوي څه فکر کوئ په لرې کلیو او بانډو کې چې خلک ډېر بې وزلې دي او تر اکثره هم په کرنیزو چارو باندې بوخت دي آیا د هغه ولس لپاره دا ډېر یو مهمه موضوع ده چې باید لورې زده کړې وکړي او هغه هم بشپړې زده کړې وکړي تر پوهنتوني زده کړو پورې لاړې شي
کاملا ګوره داسې فکر مه کوئ چې موږ هم داسې فکر کوو چې د کلي خلک ډېر عقب مانده دي په هېڅ هم خبر نه دي
نه هغه شرایط فکر کوئ چې ورته مساعد دي یعنی که ټولنیزو او اقتصادي او فرهنګي او نورو مسایلو ته راشو یعنی مختلف اړخونه لري دا یوازې یو موضوع نه ده
که اجازه راکړئ زه به د خپل خبره مکمله کړم ګوره دغه درې څلوېښت کاله جنګ دا مهاجرتونه داخلي بې ځایه کېدل د د منفی تاثیرات او څنګه ځینې مثبت تاثیرات هم دا و چې خلک ډېر په مسایل باندې آګاه سو، د یو بل نه زده کړه وکړله، او خصوصا چې اوس انټرنیټ او د سوشل میډیا موضوع ده، ډېر هغه مسایل دي چې موږ اصلا فکر نه کوو کلي ته دغه پیامونه رسوي کېږي. یعنی دا د پوهاوي کچه کافي پورته تللې، او اوس خلک د تعلیم په اهمیت پوهېږي. ما په 2003 کال کې بخښنه غواړم 2003 کال کې په زالته یو ډېر لرې کلي ته لاړم، د منډیر غر تر لاندې یو ځای و. نو هلته په کلي کې یوې مېرمنې راته وویل، ما په مسایل خبرې ورسره کړې، نو راته ویلې چې ما څه شی غواړم، مور کې وزیر شم نه غواړم، زه مکتب غواړم چې لور مې مختلف ژوند تجربه کړي. ما لپاره دا بېخي او ډېر یو ښه خبره په داب د 2003 کال خبره کوم. هغه وویل، زه نه غواړم چې لور ما غواړي ژوند ولري، زه غواړم چې هغه مختلف ژوند تجربه کړي. و تاسو فکر وکړئ په 2004 کې د ولریک کلی و مېرمنې چې هلته د نجونو مکتب نه و او د ښځې دا غوښتنه وه. دا ښیي چې په ولس کې بیداری شته، آګاهي شته. مهم هم دا داسې دغه جنګ ټوپک او تهدید خلک کنه که دوی لرې کې تر څو پورې به په دې ټوپک باندې به خلک آرامۍ، خلک تعلیم غواړي، د خپلو بچو د پاره غواړي، کار غواړي، فعالیت غواړي، او هېڅ حکومتونه د هېڅ چا لور په زور ښوونځي ته نه ده لېږلي. نو په تاسو باندې یو موضوع چې دا ولس ځکه چې همدغه کمپاین ملي کمپاین د نجونو د زده کړو په خاطر باندې چې پرون نشروع سوی، د ولس مسؤلیت او ولس باید په دې کې ونډه واخلي. موږ نه وایو چې په دې کې د جنګ وکړي او دې ته مثلا تشنج وي، او بلکې
موضوع ته تاسو یادونه وکړه چې ولوس اوس هغه پخوانی ولوس نه دی، د ټولنیزې شبکې ډېرې فعال دي او ډېر ژر معلومات ټول ولوس ته رسیږي. اغلی نیازی، تاسو هم له همدې برخې سره موافق حتما یاست، خو که راشو دې خبرې ته چې په تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې هغه معنوي پانګه روزل شوې ده، یعنی ډېره پانګه چې په نوي نسل باندې شوې ده، ستاسو په نظر په عمل کې له دغه معنوي پانګې څومره استفاده شوې ده؟
دقیقا د خوندی چې په دغه څو لسیزه کې چې افغانستان کې د جمهوریت نظام حکم فرماوه، نو خوندی ښه استفاده وکړلې. هغه خوندی چې 12 پاسې وې لسانساس ولې، هغه چې لسانسه وې هغه ماستری او ډاکټرا یې ترلاسه کړله، نړۍ سره ارتباطات پیدا کړه، نړۍ سره وصل شو، انټرنیټ څخه استفاده وکړه، کمپیوټري سیستمونو څخه استفاده وکړه، کورسونو څخه استفاده وکړه، موزیشي کورسونه وو، پوهنتونونه، دا هر څه د تعلیمي بخش کې چې کوم پرمختګونه منځته راځي، دې څخه خوند ډېره ښه استفاده وکړله. یعنی د دې څخه سترګې نه شو پټولی چې خوندې به دې څخه استفاده کړې او دا فرصت به د لاسه ورکړي، اصلا د فرصت د لاسه نه ده ورکړې. ډېره ښکلې استفاده یې ځینې وکړله، ډېر کسان ډېرو خوندې تر ډېره ځایونو پورې ورسېدله، د وزیرانو تر کچه پورې خوندې درلودلې، پارلمان کې به خوندې درلودلې، ډېرې ښې خوندې به درلودلې چې استدلال یې کولای شوای، ډېر ښه منطق یې ویلی شو، ډېر ښه خپل د ولس د حق څخه دفاع کولی شوای. نو دغه باور چې موږ پر خپل خوند باندې درلودله او دغه ایمون خوند چې دغه فرصتونو څخه استفاده وکړله، دا یو ښه فرصت و د خوندو دپاره. همدا اوس هم دغه پلار اچول شوی ده، او همدا اوس هم چې د خوندو د حقونو دپاره دغه دفاع کېږي، همدغه اساس باندې کېږي. لکه موږ وایو چې یو نارینه باسواده شي، تعلیم یافته شي، نو یو انسان به تعلیم یافته شي، او کله چې یو ښځه تعلیم یافته شي، نو یو کورنۍ تعلیم یافته کېږي. کله چې یو کورنۍ تعلیم یافته شوه، طبعا ټولنه تعلیم یافته ده، ټولنه روشن فکره ده، په ټولنه کې پرمختګ منځته راځي. او د دې سره سره چې خوند استفاده وکړه، د دې فرصت څخه ښه ځانونه ورسول، اوس هم چې دوی چوپ ناستي په دغه خاطر ناستي چې دا به یو څو ورځې تیر به شي، دا توره تیاره یو ځلې موږ ده، دا توره تیاره به یو ځلې تورې ورځې بي راغلې دي، دا تورې ورځې به بیا یو ځلې تجربه کړو، خیر من نه سبا به بېرته رڼا راشي. د خوندو سره دغه مفکوره ده، ځکه چوپ دي ورته، که څه هم چوپتیا به نه ورته وایو، خو چې دغه خوځښت لري او حرکت نه کوي، هدف دغه شی ده. خوځښتونه خوسته په کل کې ټول خوندې، یعنی چیرې لري پروتو سیمو کې، لکه چې کور خلته بو ولې امدا سي دي لري پروتو سیمو کې، د خوند دغه غوښتنه ده چې هغوی ته فرصتونه مهیا سي، ترڅو چې نوې ژوند ته باقی تر تو دا غوی د نتر وصل سی غوی پوشی یعنی ما ډیر خوند تر به کله چې مختنه بل نیمه کوله چې اجانې د اجر غلې لاسونه به مرته مچول ټول بور ترافیل لاس به مرته مچول اجانې چې دی ولې د لاسه کې وکړه د کومه پاته د تر سره کړه اجانې به خبر نو فقط زوی به وړه و یا اجف خپل نمبر سره نه کړو چې مور می وړه لاته اجمې په باندې وکړه دا غوړل وراول به د ته خوند ورکول چې په انډیوالانو په ملګرو کې د سر لوړ چې ما خپل مور اچته وړې و نور نو مور په د اج په مناسبات باندې هیڅ خبر نه و چې کوم عبادت تر سره کوم کوم تر طریقې څخه کار واخلم دا د مور د لپاره د افسوس ځای و دی او خزه د لپاره د افسوس ځای و چې هغه نو خبر مګر کله و هچته
بله بله مننه
هغه حبسو او هغه مشکلات چې مونږ دې ته و پاره ولو تر څو چې مونږ د فرصت څخه ښه استفاده وکړو او مونږ ماشاالله د دې فرصت څخه ډیره ښه استفاده کړې ده
مننه اغلی نزی اغلی کړو خیل رازو دغه حرکتونو ته یا خوځښتونو ته چې د زدکړې په برخه کې پیل شوې دي له نړیوالو هغه هڅونو پرته په داخلي افغانستان کې هم ډیر ځلی لارینونه شوي دي سولې لارینونه شوي دي یا په مختلفو نورو بڼو کمپاینونه د ټولنیز شبکو لارې پیل شوي دي او وروسته یې بیلګې هم تیره ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین پیلېدلو چې ګمانم تاسو هم د دغه کمپاین یو تنظیمونکی وي د هغې لامه کې چې ازادي رادیو ته د ملي کمپاین را رسیدلې ده ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. فکر کوي چې دا کمپاین به یو څه پر طالبانو اغیز وکړي چې له هغه دریزه چې تر اوسه د نجونو او ښځو په وړاندې غوره کړی یو څه پشاشي؟
امیدوارم چې شي، ځکه چې طالبان واقعا غواړي چې افغانستان لپاره کار وکړي او د ولس غوښتنو ته غوږ نیسي، ځکه چې دوی بار بار د ولس په غوښتنه په قربانۍ دا حکومت راغلی. که چیرې واقعا د ولس په قربانۍ او په غوښتنه دا حکومت راغلی نو بیا ولس ولې دومره تنګول کېږي؟ ولې د ولس ولې اوس ولس له نظر اچول کېږي؟ ولې د ولس غوښتنه ته غوږ نه نیسي؟ زه فکر کوم چې دوی بالکل باید د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي. دا یو مشروع حق دی، دا یو بنیادي حق دی، دا یو اسلامي حق دی او دوی غوښتنه دوی باید واوري او دا پلي کړي او دوی باید احساس مسؤلیت وکړي چې ټول هغه فرصتونه ورته برابر کړي تر څو پورې په یو مسؤونه فضا کې نجونې زده کړه وکړي. ځکه چې یو بې علمه انسان به څه رقم عبادت کوي؟ هغه به په دیني ارزښتونو باندې به څنګه پوهېږي؟ هغه خپل مسؤلیت، ځکه چې اسلام که مثلا د انسانانو برتري په اساس جنسیت نه دی، نارینه کوم برتري نه لري چې هغه د ښځو لپاره تصمیم نیونکی واوسیږي، بلکې برتري د انسانانو په اساس تقوا دی، د پرهیزګاري ده، د ښه انسان بودن ده، نه دا چې ته نری او که ښځې ته تورې او که سپینې وي. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره ښایي ولو چې دوی په هره معاملې طریقه راغلي اوس په واک باندې ناست دي، اما اوس که واکمن نو باید احساس مسؤلیت وکړي، هغه خپل شخصي فکر او خپل تنګ نظري، هغه خپله چې په هر سترګه ښسته ګوري، هغه باید دوی کار وي، لکن ولس سره هغه رقم دوی برخورد نه شي کولی، ځکه چې دا 5 میلیونه یا 6 میلیونه چې فعلا په افغانستان کې دوی هغه پیسې ګروګان نه شي نیولی او د هغوی غوښتنه ته باید مطلق دوی غوږ شي. او امیدواره ما چې ولس دغه کمپاین کامیابه کړي، ولس له محافظه کاري نه لاس واخلي، ځکه چې دوی د خپلو بچو په وړاندې مسؤلیت لري او د هغوی حق غوښتنه وکړي. دوم دا چې دوی د افغانستان په وړاندې، ځکه چې که افغانستان په تیاد کوي، افغانستان به په دومره ستونزو سره مخامخ شي چې انزوا ته به ولاړ شي، ځوان به د لا په خلکو باندې تنګ شي. نو بیا فکر کوم چې بیا به د هر چا لپاره ځوان کول او پاتې کېدل په افغانستان کې خورا ګران شي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی نیازی دغه اعلامیه کې چې همدې کمپاین خپره کړې ده، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله، په ولس هم غږ شوی چې باید راپورته شي. له ولس ته دغه غوښتنه هم شوې ده چې وایي د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق غواړي. یعنی فکر کوي چې ولس هم په دې برخه کې دوګونی چلند کوي؟
دقیقا تر یو حد پورې خو ولس دغه ناپوهي درلودله تر ډېره بریده پورې په خصوصا په پښتون نشینه سیمو کې دغه تفکیک کېدله د لور او د زوی پر ځای. لور چې به د دولسمه فارغ سو ول زه ودیږي ته بل کور ته ځي څه وکړم چې تحصیل پرې باندې وکړم، خو زوی ته بیا زر زمینه ساتي کوله چې تر څو تحصیل وکړي لوړ عالي تحصیلات ته زمینه ورته مساعد. وزه د غونم چې ځان پوسټه وي د غونه بس د غونه زما پر ما حق درلود هغه ما ادا کړی ده. مګر مهم دغه ده چې ذهنیتونه اوس روښانه سوي دي، اوس کور په کور علم ورسېږي، میندې پلرونه ټول ولسونه په دې باندې آګاه شوي دي چې د لور او د زوی فرق نشته او دواړه باید لنجاخته وي. او زموږ ډېر ولس په دې باندې دا تجربه کړه چې زامن یې په درد ونه خوړه مګر یو تحصیل کړه، لور یې ورته په درد وخوړه. نو په دې خاطر زموږ خزما هم دغه تقاضا ده چې دې کمپاین ملاتړ وکړي، په زغرته یې ملاتړ وکړي. ما په بارو بارو په کراتو باندې ستاسو د راډیو د لارې څخه د نور میډیا دغه فریاد کړی ده چې د ولس زور د خدای زور ده، تاسو ودرېږئ، تاسو خپل په سولامیز ډول باندې خپل حق غواړي، تاسو دوی مجبور کړئ چې تاسو حق ده. که یو وخت شاګرد غیر حاضر کیږي یو درس نه تیریږي، شپږ سوه پنځوس ورځې سوې چې شاګردان غیر حاضر دي، د پوهنتونونو محصلین شپږ سوه پنځوس ورځې سولې چې محرومه پاتې دي د درسو څخه، ولې داسې چلند ورسره وسي؟ هغه کس چې آخري سمستر ته رسېدلی وه ټول رخصت یې ځینې قطه کړه، سلسله د درس نه قطه شوه، نو هغه به دا به څوک جبران کړي؟ د دې بدیل به څه شی وي؟
بله دا هغه خلا ده چې رامسته کیږي یا رامسته شوی ده او جبراني هم مشکل ده. آغلی نیازی مننه، بحث ته به هم دوام ورکو. دازما حق د خبرونه ده، میلمانه مو دی د خزو د حقونو فعال او خون کې قمر نیازی او د پرزلل جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي شین کې کړو خیل دی. ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته به هم دی بحث ته دوام ورکو.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422112240.
آغلی کڑوخیل، ډېر پښتنې مطرح کیږي چې نور به څومره انتظار باسو تر څو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په خپلې تګلاره کې تغییر راوړي.
امیدوارم چې هر څومره زودتر وشي هغومره بهتره. امیدوارم چې ولس دغه مبارزې ته چمتو شي، راپورته شي او خپله غوښتنه مطرح کړي. تر څو پورې چې دوی خاموشه پاتې شي، زه فکر کوم طالبان په دې شکل دوام ورکوي او په دې کې نه د طالب ګټه شته، نه د دوی د حاکمیت ګټه شته، نه د افغانستان ولس او نه د افغانستان. نو فکر کوم چې هم ولس او هم طالبان او حاکمیت باید دواړه مشترکن دا په دې باندې کار وکړي او دغه زمينه او فرصت ولسته برابر کړي تر څو پورې نجونه او میرمنې وکړي چې خپل درس ته دوام ورکړي.
بله اغلی نیازی، تاسو به حتما ډيري زده کوونکي درلودي او سمه بور سره تماس لري یا هغه چې له زده کړې به برخې پاتې دي یا د منځنی او ثانوي زده کړو او یا هم له پونتونو زده کړې چې ورسره کېدلې وي څه احساس کوي دوی؟
تاسو باور وکړئ چې دومره مایوس دي، دومره په شروع کې خو ډېر امیدواري درلودله چې بلاخره به دوی د نړیوال غږ واوري، ګروپونه جوړ سو، ټول دې ته چمتو سو چې موږ باید څه وکړو خپل د حق ته اخیستلو دپاره یا خپل د حق د غوښتنې دپاره داسې څه اقدام وکړو. موږ یو رهبري ته اړتیا لرو، یو مشري ته اړتیا لرو چې موږ ته هدایت وکړي. خو موږ به هم دغه ورته ویل چې تاسو فعلا خاموشي اختیار کړئ، اوس یې وخت نه ده او د کورنۍ د خوا څخه به هم دقیقا دغه وینا به ورته و چې فعلا تاسو چوپتیا غوره کړئ، انشاءالله نړیوال به پر دوی فشار راوړي او بالاخره به دوی دا څه به ونه کړي چې
چې اوس دوام ورکړي د حالت ته، چې دوام ورکړي د تر دغه حالت پورې رسولیو. نو دقیقا ډېر خوندي، ډېر جنکۍ مایوس دي، ډېرې واده کړله، پلرونه یې وویل چې نو اوس خو تحصیل دې هم نسته، سرګنۍ یې راغله کېناستله چې نامزاد و، هغه واده سو چې پیغله وه هغه یې ورکړه، چې اقتصادي مشکلات ده، نشو کولای چې یعنی فرض مثال د دوی ضرورتونه دي، د انسان ډېر اړتیاوې شته په ټولنه کې. نو په دې اساس یې خپل نجونې واده کړلې، او یا شاید پلرونه خپل په دې خاطر خپل لورګانې ورکړلې، دغه یې ولور یو تویانه په حساب باندې چې ماته یو څه وسی سرمایه راته جوړ سي، ژوند مې سم سي، دا نور ماشومان مې د لوږې مړه نه شي، داسې یو طریقه یې خپل کړله. یعنی مایوسي خپره ده، او دوی دقیقا په دغه مایوسي حالت کې، په دغه دومره ستونزمن حالت کې، په دغه اقتصادي فشار کې، بیا هم یو ډول امیدواري لري، یو څراغ ته منتظر دي، یو زرغون څراغ ته، دا زرغون څراغ به د کومې خوا څخه موږ ته اشاره راکړي، او بالاخره به هغه ورځ راشي چې موږ هر څه آماده کړي.
بله آقای کډوخیل،
ارتباطات کوي، بعضې استادان ورته موضوعګانې ورته ورکوي، پر هغه باندې دوی په کور کې څېړنه کوي، مطالعه کوي. یعنی داسې نه دي ناست چې بېخي ناامیده یې، خو خیر ناامیدي شته، ناهیلي شته، مګر بیا هم ماشاءالله ښه دي، انرژي ورکول کېږي، موږ ورته وایو چې بالاخره یو څه کېږي، تاسو امیدواره اوسېږي. هغه حدیث شریف دا وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله ده چې خبر سولې که سبا قیامت ده، نو نن نیالګی کېنوه. نو یعنی امیدواري باید اوسېږي.
مننه آغلی نازی، آغلی کړو خیل، تاسو په دغه د ملي کمپاین په اعلامیه کې هم ویلي، او مخکې آغلی نازی هم ورته اشاره وکړه چې نړیوال امیدواري شته چې نړیوال پر طالبان باندې نورم فشارونه زیات کړي. له تاسو هم په دغه کمپاین کې غوښتنه شوې ده چې نړیواله ټولنه هم باید له داسې لارو چارو کار واخلي چې پر طالبان فشار راوړي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، او دغه راز زیان هم د افغانستان هغه زوریدلو خلکو ته ونرسیږي چې اوس د ډیرو اقتصادي وضعیت هم خراب ده. ستاسو په نظر باندې تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې د طالبانو په وړاندې کافي له فشاره استفاده نه ده کړې؟
فکر کوم چې نه، شاید یو موضوع وي چې هغه هم کېدای شي همدغه افغان ولس چې د باندې دی، او هغه فشارونه چې په مختلفو مسلونو راوړي دي، د بشري حقونو سازمانونو لخوا، یا ځینې پارلمانونو سره، یا ځینې د بشر د حقونو مدافعینو د همکارۍ له لارې نه په حکومتونو فشارونه راغلي چې دوی په اسانۍ باندې ونه کړای شو چې طالبان په رسمیت وپېژني، ورنه کېدای شي دا موضوع وخت حل شوی وای. ځکه چې متاسفانه د هر مملکت لپاره د دوی خپل هغه شخصي ګټې چې په هر شکل باندې وي، که هغه امنیتي وي، که هغه اقتصادي وي، که نور مسایل وي، د هغوی لپاره هغه مسایل مهمه دي، نه دا چې په افغانستان کې څه خبر راباندې. که چېرې دوی لپاره مهمه وي، نو د افغانستان وضعیت به په دې رقم باندې نه کېدلو. په هر صورت هغه یو بخش کې درسته، اما رزو چې په کوم شکل چې باید په طالبان باندې فشارونه راغلي وای، او دوی خپل احساس کوله کړی وای چې دوی ګټې په خطر کې دي، یا دوی کورنۍ ته کومه ستونزه پیدا کېږي، یا دوی ته شخصي ستونزه پیدا کېږي، شاید هغه وخت کې یو احساس دې کړی وای چې نه، دوی باید په خپل دریس کې بدلون راوړي. زه فکر کوم اوس دوی کورنۍ په دوه درې ملکونو کې خوندي دي، دوی تجارتونه روان دي، دوی خپل بچیان تحصیلات کوي، بانکونو کې پیسې لري، سرمایه ګذاري کوي، قراردادونه اخلي، تګ راتګ کوي، بر ملي ناستو کې ګډون کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې دوی ورته ګټه اخلي. که چېرې دوی همدغه ټول مسایل د لاسه ورکړي، حتی د دوی کورنۍ له دغو ملکونو وویستل شي بېرته افغانستان ته ولېږل شي، نو بالاغه دوی به احساس وکړي چې نه، اوس وخت رارسېدلی چې باید موږ خپل دریس کې بدلون راوړو. ځکه چې دوی نه غواړي چې بچیان یې بې سواده پاتې شي، هغه محتاج خصوصا لورګانې، هغوی به غواړي چې افغانستان کې نو بیا یو واقعي بدلون راسي چې دوی کورنۍ هم ورڅخه برخمنې شي، یا که دوی دغه تجارتونه بند شي، خو بیا دوی سرمایه په خطر کې لوېږي. همدا اوس 2 میلیارد نه پورته سرمایه دوی په تنه په قطر کې لري.
اغلی کړخل، ځینې وختونه داسې یو بل اړخ هم راپورته کېږي، مطرح کېږي چې وایي د طالبانو مشران
باید خپل وغه وسلوالو ته چې په دې شلو کلونو کې دوی سره منسجم کړی وو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړې ته هغوی ته هم ځواب ویونکي دي، یعنی هغوی ته یې ویلي وو چې موږ شریعت نافذ وو او شریعت هم هغه سخته بڼه نافذ وو. فکر نه کوي چې دوی به د خپلو هغه وسلوالو چې دوی په خوا کې درېدلي وو او جګړه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده، د هغوی غوښتنو ته هم د غوښتنو تر هغه لاندې هم وي، تر اغېز لاندې
ګورئ. اول خو ګورئ چې دوی هغه جنګل څومره دي، لس زره، شل زره، دېر زره، څو نفره دي او د افغانستان ولس څومره ده؟ جنگلیان جنگلیان سره جفا کړی ده، هغوی ته غلط پیام رسوله ده. بهتره دا ده چې هغوی ته واقعي اسلام تدریس کړي، هغوی د هغوی فکرونه په واقعي اسلام باندې منور. تاسو وګورئ چې په اسلام کې څومره ارزښت قائله ده هغه ده. حتی په دوم د لیلا بنت عبدالله قریشی چې یو باسواده مېرمن ده، د حضرت پیغمبر مېرمن بی بی حفصه چې باسواده که حضرت پیغمبر ته ټول پسغه وسایل مسلو ته آماده کړي چې دا وکړي چې دا تدریس وکړي، او بیا بالغه دغه مېرمن نور ته تدریس کوله. یا مثلا حضرت پیغمبر له شفا نه وغوښته چې باسواده با علمه مېرمن دغه ته چې لطفا ته خپل مېړه هم باید باسواده کړي. ګوره حضرت پیغمبر هغه مېرمنه چې هغوی به ډېرې پوښتنه کولې، هغوی علمیت درلوده، هغوی ته خورا اهمیت ورکوه، احترام ورته قایل وو. د اسلام پیغام په اقرام کې شروع شوی، څنګه کولای شي چې خپل هغه جنګلي دې لپاره چې د هغوی له سختریزي نه د جنګ په خاطر استفاده وکړي او مغه رقم پسه جاهله وساتي؟ بهتره ده چې هغه واقع اسلام ته تدریس کړي.
بل اغلی کډو خیر ډیر لري نه جو له بحث نه لري، که هم په افغانستان کې دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې له مختلفو ابزارونو استفاده شوې ده. په هر صورت مخکې هم که چیرې شوروي په افغانستان یرغل کړی و، د شوروي ځواکونو په وړاندې د جهاد لپاره هم د اسلام نه او د غراز نور غرب ښه استفاده وکړله او خلک یې سره منسجم کړل، ولس سره منسجم کړل چې باید د روسانو په وړاندې یا د شوروي د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې جګړه وکړي. له مختلفو افزارو په ډېرې خوشنۍ سره چې په افغانستان کې په تېرو جګړو کې ځینې استفاده شوې ده. راځو اغلی نیازی، تاسو ته تاسو د نجونو د زده کړې لپاره یا د بیرته د پیلېدو لپاره کورنۍ فشارونه ډېر مهم بولی او که نړیوال؟
دقیقا دواړه پنځوس پنځوس دي، ځکه چې اول خو کورنۍ یعنی د فامیلانو غوښتنه ډېر مهم ده، ځکه چې هغوی باید خپل حق وغواړي. موږ په اسلام کې هم دا اصول لرو، وایي حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه. حق د حق د اخیستلو دپاره باید خپل اوچت سي او خپل حق وغواړي. او دا حدیث شریف هم شته، وایي که یو څوک در باندې ظلم کوي، یو ځلې هغه کس ګناهګار ده چې په تا باندې ظلم کوي. ته چې ظلم یې په ځان باندې تطبیقې، نو دوه ځلې ګناهګار یې. نو دوی باید د دغه ګناه څخه ځان وژغوري، فامیلان خپل غږ اوچت وساتي او غوښتنه وکړي. کیسه د نور نړیوال فشار، نړیوال دوی راوستي دي، په دې نړیوال هم پوهیږي، ټول افغانان هم پوهیږي. نور د افغانانو په سترو کې د درواغو پټۍ نه تړي، نور افغانان خطاوزي نه. افغانان اوس نړۍ ولیدله، افغانستان اوس د نړۍ سره وصل سو د ټکنالوژي په وسیله باندې. اوس هر افغان پوهیږي په دې باندې چې په دغه اوسنۍ حالاتو باندې د نړیوال د فشار د وجې چې کومه ده دغه حالت ده. که نړیوال فشار زیات شي، انشاءالله نتیجه ورکوي. په دې ټول افغانان هم باور دي، بالخصوص زه خپله پې باندې باور لرم چې نړیوال فشار ډېر مهم ده. لکه مخکې چې کورنۍ ورته اشاره وکړه، دغسې د دوی فامیلان دي ټول وایستل چې پاسپورټونه یې تېره واخیستل چې افغانستان ته دې ورته انتقال شي، چې دغه ده اوس خو نظام ستا ده، اوس حکومت ستا ده. دغه مخکې دوره کې چې مجاهدین پورته سو د شوروي په خلاف باندې جهاد وکړله، شوروي یې وایستله او بالاخره دوی راغله په اقتدار باندې ورسېدله، پر چوکیو چې جنګونه وکړله او چې بېرته طالب راغی او بېرته د طالب څخه وروسته دوی بېرته راغله په قدرت ورسېدله، همدغه مجاهدین ولې خپل ذهنیتونه روښانه کړله؟ ولې همدغه مجاهدین
اغلی نازی، ستاسو په نظر باندې که د طالبانو چارواکي له دې زیات منځوي شي، دا به ګټه ورسوي؟ دوی به غاړه کېږدي په تېره بیا د نجونو او ښځو هغه اساسي حقونو ته چې درناوی وکړي؟
مجبور مکلف دي زکه چې خپل په کور کې چې مشکلات خپل کورنۍ د مشکلات سره مخ وي نو دا مجبور کیږي چې هغه ذهنیت واخلي خلکو ته هم هغه ذهنیت ورکي چې څه چې کورنۍ ورته مجبور کیږي هغه ته یې دغه کوي. هر پلار خپل د اولاد په مقابل کې بېوسه کیږي بېوسه شوی ده نو دوی هم خپل د کورنۍ څخه یې که ورباندې فشار شروع سي همداشان کې په ټولنه کې اتمن دغه فشار تاثیرات ټول
بله تاسو خیا یادونه وکړه بله هغه کړو خل له کورنۍ نه هم دغه حادثې پیلېږي. د کورنۍ نه هم ورور باید د خپل خور لپاره غږ اوچت کړي، پلار باید د خپل لور لپاره غږ اوچت کړي، همداسې تر او نور. فکر نه کوي چې کچېرې دغسې یو حالت رامنځته شي دا به اغیز به ډیر زیات وي؟
معلوم دار د نارینه و حمایت د خپل خزینه کورنۍ د غړو نه ډېر مهم ده، ځکه چې ښځې باید په دې مبارزه کې یوازې پاتې نه شي. تاسو وګورئ چې ښځه دومره جرأت وکړه چې په ټوپک او په کلاشینکوف او په وهلو په ټکولو باندې تهدید هم سوی، ووهل شوی، بندیان هم شوی، مګر بیا هم غوږ غږونه راپورته کړل. زه فکر کوم چې افغان مېرمنو تاریخ جوړ کړ، چوپ پاتې نه شولې، دغه ظلم زیاتی ونه منلو او خپل اعتراض ولو چې یو نفر هم غږ پورته کړي، دا خورا با اهمیته ده. تاسو ولیدئ چې همدغه د لسو نفر مېرمنو ته څومره مسله کسان داسې وحشیانه ورباندې حمله وکړه او تهدید شروع کړ، وهل ټکول شروع کړل. زه فکر کوم چې د ولس بیداری، د ولس راپاڅېدل، د ولس درېدل او غوښتنه سوله ییز حرکت ډېر مهمه ده د افغانستان د سرنوشت په خاطر او د ښځو د حقونو د حمایت او د خوندیتوب په خاطر باندې. هر څومره چې ما فیصله کړې وه چې موږ هومره دا مبارزه سختېږي او په راتلونکي کې بیا باید بیا خورا ستره قرباني ته ضرورت پیدا شي.
یو ورسته پوښتنه، بحث هم ډېر زیات وخت نه لرو د بحث لپاره، اغلې کړو خیل تاسو چې کلونه کلونه سیاسي فعال پاتې شوی، مدني فعال پاتې شوی، تجربه لري د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو، مخکې به داسې یو وړاندوینه کېدله چې ممکن وضعیت دغه لور ته لاړ شي یا په دغه خوا باندې ولاړ شي، اوس څه فکر کوئ دغه وضعیت په پام یو تقابل د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ رامنځته شوی دی؟ یو وایي چې تر هغو مو په رسمیت نه پیژنو تر څو پورې چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته مو درناوی نه وي کړی، حکومت مو ټول شمول نه وي، او دغه راز ځینې نورې غوښتنې مطرح کوي، هغه چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره ډېرې مهمې وې، د پخواني د جمهوري نظام په وخت کې چې دوی په دې هېواد کې ډېره پانګونه کړې وه، د دوی لپاره هم اوس دغه غوښتنې ډېرې مطرح دي چې ښایي دغه دغومره هڅې چې دوی وکړلې دا څه شولې، نتیجه یې بالاخره د ټولو لاسته راوړنو څه وه. څه فکر کوئ په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهد واوسیږو چې طالبان له خپل دغه دریځه په شا شي او نجونې پرېږدي، ټول نجونې چې ښوونځیو ته لاړې شي او نجونې او ښځې پرېږدي چې پوهنتونونو ته لاړې شي؟
ګورې تاسو ویلې چې یو فاصله راغلی یا په تقابل کې دي. زه فکر کوم چې طالبان له خپل ولس سره په تقابل کې دي، ملت سره په تقابل کې دي، مشروع غوښتنې سره په تقابل کې دي، اسلام سره په تقابل او په ټکر کې دي. دی باید دغه ټول مسایل رفع کړي، ځکه چې که دغه
د افغان کډو خل وای چې خپل ځان سره په تقابل کې دي، دا مور سره ووایي کڅنګ
کاملا دی په خپل ځان سره په تقابل کې دي. تاسو وګورئ چې مثلا ځینې یو رقم دریز لري او ځینې بل رقم. زه بیا هم وایم چې د پنځه شپږ نفر سخت دریزه چې دوی فقط دوی تصمیم نیونکي دي، د دغو په اصطلاح واک لري کول، او طالبان باید په خپل رهبري کې یو بدلون راوړي تر څو پورې چې افغانستان کې بدلون راشي او وضعیت بهتره شي. نړیوال څه کوي؟ که چېرې ولس ارامه وي، خوشحاله وي، شکایت ونه کړي، غږ پورته نه کړي، نو بیا خو بین ملي ټولنې خو طالبان سره کومه شخصي دښمني نه لري، بلکې د دوی په راتګ خورا زحمت وویسته او جمهوریت ورته په اصطلاح له بینه بیوړ چې دوی واک ته ورسیږي. نو مهمه دا ده چې دوی تقابل له ولس سره پرېږدي، ولس ته د دښمن په سترګه نه ګوري، په اصلاحه دې نه خاموشه کوي، بلکې امکانات ورته برابر کړي چې دوی نورمال او آرام او خوندي ژوند ولري.
څه فکر کوئ چې په لنډ وخت کې به موږ د دې شاهد واوسیږو چې بالاخره یو تغییر به راشي، ستر تغییر؟
امیدوارم چې د خپل بقا او د خپل تداوم په قدرت کې پاتې کېدل په خاطر باید د خپل رهبری کې بدلون راوړي.
بله اغلی نازی، تاسو څه فکر کوئ؟
دقیقا که دوی خپل منځو کې چې دا اوس اختلافات لري پر دغه مسایلو باندې یا کېنې تفاهم سره وکړي او یا دا چې تغییر راوړي خپل په نظام کې، او د ولس زور د خدای زور ده، ولس دې هم خپل غږ اوچت وساتي، بالاخره به نتیجه ورکړي انشاءالله.
فکر نه کوئ چې بیا به همغه د طالبانو د تېرې واکمنۍ تجربه تکرار شي؟
نو بیا به هغه ششي بېرته بړنګ شي، دغسې لکه تېر ځلي چې ډېر وخت یې دوام ونه کړ، که څه هم زموږ د ژوند ډېره لویه برخه یې توره شپه کې تېره کړله، خو یو ځل بیا به مونږ دا تریخه تجربه کوو، بالاخره به چې دوی د منځ لاره بېرته به هغه هر څه د صفره شروع کړو.
بله تاسو اغلی کړو خیل څه وایي چې طالبانو بالاخره یو درس اخیسته کې له بخوانی واکمنۍ څخه کنه؟
زه فکر کوم چې یو تعداد په دې باندې پوهېدلی دي، او شاید هغوی او د نرم دریس خاوندان وي، اما دې لپاره چې دوی باندې کوم بهرنی فشار خصوصا د همسایه ملک له طرفه به وي، ځکه چې دوی کورنۍ محبت ته ګروګان استي، نو زه فکر کوم چې دوی خپل استقلالیت لومړی باید پیدا کړي، او دوم دا چې د سختریزو کسانو باید مشکل حل کړي، ځکه چې افغانستان افغان ملت خپل شخصي ملکیت نه دی، سره رقم وغواړي له هغوی استفاده وکړي. امیدوار یم چې دوی د خپل کورنۍ لپاره دوی بدل شوي، د افغانستان لپاره هم بدل شي، او په پوسې کې دا ځل دوی ناکامه شو، دوی باید همیشه د لپاره بله بیان شي. نو بهتر به همدا وي چې دغه څو نفر سختریزه یو طرف ته کړي، او خپله رهبري بدله کړي، او افغان له سره هغه کوم برخورد دوی شایسته او یا مستحق دي مغرقه برخورد وکړي، او مسؤلیت واخلي تر څو پورې له امله انزوانه اوسي، هم وضعیت بهتره شي او ولس هم خوشحاله شي.
ډیره مننه کور ودان د پرزیدل جمهوری نظام د ولسی جرګې غړیشن کې کړو خیل، او د خزو د حقونو فعال او خون کې قمر نیازی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه زما حق چې منور یاسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړ، او نن مو هم د ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د تړون او د غراز د بشري حقوقو د نړیوالې لمی د هغو مادو باندې خبري وکړل چې وایي هیڅوک باید تر هیڅ عنوان لاندې له زده کړو لري پاتې نشي، او هر څوک حق لري چې له زده کړې او روزنې برخمن واوسي. له تاسو هم مننه چې ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري په څو شیبو کې بل خبرونه چې بیا هم پر همدې موضوع څرخي، زما همکار جاوید نعیمی مختوری.
زان جوړ کو خاپیرې بد حرم شولي، بیا چر روان وختل کو تپ قدم شولي، تاچ وزان جوړ کو خاپیرې بد حرم شولي، بیا چر روان وختل کو تپ قدم شولي، بیا چر روان وختل کو تپ قدم شولي، گردلو پټا یا گردلو پټا او گردلو پټا بده دزان چار چاپی رکھا، هاغه پخوانه مین دی رکھا، هاغه پخوانه مین دی رکھا. ګودر تراخلی ما ګودر کی ولی دلې زہ ستا په یو نظر باندې مزړه زیګر بیل للی زہ ګودر تراخلی ما ګودر کی ولی دلې زہ ستا په یو نظر باندې مزړه زیګر بیل للی زہ ستا په یو نظر باندې مزړه زیګر بیل للی زہ ستا د منګوټي پخوانے پخوانے مین دے رکھا ہاں پخوانے پخوانے